پاش به جشپی احمد چی بریم دا سجرادو پا ماشامنی خبری مجله کستاس و کوربه. السلام علیکم. مخی تردیشی تخبرونی مطالب تاست معرفی کلم خبرونه. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د طالبانو قمندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ نن دا خبره ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وکړه. د وویل چې دی په افغانستان کې د کابل پولي چرخي زندان، د کندهار زندان او د بامیان زندان ته ورغلی دی، خو د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه یې له نږدې نه دي کتلي. ښاغلی بنټ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په دغو زندانونو او د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره بد چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خبره د هغو راپورونو په استناد کوي چې په کې له داسې کسانو سره خبرې شوې دي چې په دې زندانونو کې بندیان وو. افغان سوداګرو د هند له ځانګړي استازي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي په بهرنیو چارو وزارت کې د هند د ځانګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو ترمنځ په غونډه کې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند د ویزو په برخه کې د ورکړې پر اسانتیاوو خبرې وشوې. باختر خبری آژانس لیکي د هند ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم په کتنه کې ویلي هند لیواله دی چې له افغانستان سره د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼې په یو پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. ښاغلی کرزي په دې پیغام کې د افغانستان پرمختګ د ښځو او نارینهو په معناداره ګډون پورې تړلی دی. هغه وړاندې ویلي له احتیاجي څخه د خلاصون یوازینۍ لار د نجونو تعلیم او ښځو ته د کار د زمینې برابرول دي. بل لور ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي افغان میرمنو په تیرو څلورو لسیزو کې ډېر قربانۍ زغملې دي. د هغه په خبره د افغانستان په پرمختګ کې ښځې او نارینه دواړه ونډه لري. په ماسکو کې د امریکا سفارت په یوې خبرتیا کې په روسیه کې میشتو امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې دي په لویو غونډو کې ګډون نه کوي. د امریکا سفارت دا خبرتیا پرون پر خپلې ویب پاڼې خپره کړه او په کې ویل شوي چې په راتلونکو 2 ورځو کې په ماسکو کې پر لویو غونډو د احتمالي بریدونو ویره شته. په خبرتیا کې وړاندې راغلي سفارت داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ترهګر پلان لري چې په ماسکو کې لویو غونډې چې کنسرتونه هم پکې شامل دي په نقشه کړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن ترکیه ته ځي. دی به هلته له خپل سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري او له هغه سره به د روسیې د جګړې دفاعي همکاري او د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین جمهوري ریاست وایي چې دواړه مشران به همدارس د اوکراین د سولې د پلان پر هغو لسو ټکو هم وژغېږي چې کیف چمتو کړي دي چې ورسره د اوکراین جګړه پای ته ورسي. دا سجرټو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې دی په خبرونه کې
اسلام ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې ده، خو موږ ګورو چې 3 کاله وشول مکتبونه د نجونو په مخ باندې بند دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
درې فامیل مې احتمال سرپرستی مې په غاړه ده، هتي ناس یم خدای مهربان دې دغسې موسسه مهربان سي نه څوک پیژنو نه څوک پیژنو.
په دې خبرونه کې مو د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو له اړیکو هم خبرو چې څرنګه دي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي په غزه کې د اورمن لپاره سخت هلې ځلې پیل کړې.
I've been working non-stop to establish an immediate ceasefire that would last for 6 weeks to get all the prisoners released.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وویل که په دې هیواد کې پر ښځو د طالبانو لګېدلي محدودیتونه لري نشي، نو افغانستان به د لا زیاتې بېوزلۍ او انزوا له خطر سره مخامخ شي. یوناما د مارچ 8 له ښځو سره د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې نړۍ سږ کال د مارچ 8 پر ښځو پانګونه وکړي تر شعار لاندې لمانځي، په افغانستان کې دا حالت برعکس دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دې هیواد کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار کړی. یوناما د مارچ اتمه د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غواړي چې پر خزو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي. کنه نو د اعلامیې په ټکو دا هیواد به د لا زیاتې بېوزلۍ او څنډې ته کېدو له خطر سره مخامخ شي. په اعلامیه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قوله ویل شوی. په داسې حال کې چې سږ کال د ښځو نړیواله ورځ پر ښځو پانګونه وکړي تر شعار لاندې نمانځل کیږي، خو په حواله افغانستان کې دا حالت برعکس دی. اغلی او تنبایوا زیاته کړې دا بیا زړه بوګډونکي ده چې موږ په افغانستان کې دقیقا برعکس حالت وینو. یوه قصدي او ناورین زیږونکي پانګونه چې ښځو او نجونو ته د پام وړ زیان رسوي او یوازې د تلپاتې سولې او سوکالۍ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. یوناما دغه شان د واکمنو چارواکو له لوري چې طالبان یې د اسلامي حجاب نه مراد کول بولي په تور د وروستیو ځپونکو اقداماتو په اړه ویره څرګنده کړې چې د خپل سری نیول کېدو د ویرې له امله میرمنې لا نور انزوا او ګوښتوب ته اړ باسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړي استازي الیسون ډیویډیان له قوله ویل شوي چې د افغان ښځو انجونو لپاره فضا په اندېښمنوونکي چټکۍ سره د تنګېدو په حال کې ده، او په دې توګه د جګړې بېوزلۍ او انزوا له یوه ناوړه دورې څخه د افغانستان د وتلو چاره ستونزمنه کیږي. یوناما دغه شان ویلي چې په افغانستان کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره افغان میرمنې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما د تازه اعلامیې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي شوي. خو یو شمېر افغان میرمنې وایي د طالبانو دا ادعا نه مني، ځکه د دوی په ټکو اسلام ښځو ته د زده کړو اجازه ورکوي، خو طالبانو له نجونو او ښځو د زده کړو حق اخیستی. د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
د طالبانو ادعا په اړه ښځو ته اسلامي چوکاټ کې حقوق ورکړي دي کاملا غلطه ده، ځکه اسلام ښځو ته تعلیم اجازه ورکړي ده، خو موږ ګورو چې درې کاله وشول مکتبونه د نجونو په مخ باندې بند دي. نجونې نشي کولی چې پوهنتونونو مکتبونو ته لاړ شي. همدارنګه دولتي ادارو کې ښځو ته اجازه نشته ده چې کار وکړو. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې طالبانو باندې فشار راوړي تر څو نجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص او نجونو ته او ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ اتمه له ښځو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته دا ورځ په افغانستان کې په رسمي ډول نن مانځل کیږي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما ویلي د واکمنو چارواکو لخوا لګول شوي محدودیتونه د بشري حقونو له هغو مکلفیتونو سره په ټکر کې دي چې پر افغانستان یې د یو غړي دولت په توګه عملي کېدل الزامي دي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د معترضو ښځو یو شمېر خوځښتونو د افغانستان دننه او بهر کې په واټونو او سرپټو ځایونو کې اعتراضونه وکړل. یادو خوځښتونو د جلا جلا لاریونونو تر څنګ یو ګډ پریکړلی کم خپور کړ چې پکې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو، د طالبانو له بند څخه د منیشا صدیقي او نورو فعالانو د بې قید او شرط خوش کېدو، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قوانینو تصویب او پر ښځو د محدودیتونو له امله محکمې ته د طالبانو د راکاشلو غوښتنه شوې. جزئیات په دې راپور کې.
هشتم مارچ روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در زندان.
هشتم مارچ روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در زندان.
هشتم مارچ روز جهانی زنان.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ د معترضو ښځو یو شمېر خوځښتونو د یو ګډ پریکړې لیک په خپرولو سره په کابل ولایتونو کې په واټونو او تړلو ځایونو کې اعتراضونه وکړل. د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ائتلاف په خپل پریکړې لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو په ځانګړې توګه د منیجې صدیقي د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي. د شنبهای ارغوانی غورزنګ مشر مریم معروف اروین ازادي راډیو ته ویل دغه غورزنګ نن په کابل، بلخ او تخار ولایتونو کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه وکړل.
په دغه اعتراضونو کې مو له ټولو اعتراض کوونکو حرکتونو په کلکه غوښتنه وکړه چې پر طالبانو د بشري حقونو پر سازمان او ملګرو ملتونو فشارونه زیات کړي، څو ژر تر ژره د طالبانو له زندانه د منیجې صدیقي او نورو فعالانو د خوشي کېدلو شاهدان واوسو.
بلخوا د تخار د ښځو خوځښت وایي چې په دغه ولایت کې هم ښځو په واټونو او سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کړي او په ترڅ کې له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې. د اعتراض کوونکي له ډلې یوه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
نن په تخار ولایت کې د ښځو د خوځښت لخوا بیرون په لارو او سرپټو ځایونو کې اعتراضونه وشول. دوی د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د محاکمې غوښتنه کوله. د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د یووالي او مبارزې د پیوستون ورځ وه او نن موږ د دې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې د ښځو د مبارزې شاهدان یو.
د دغو خوځښتونو اعتراضونه یوازې تر افغانستان پورې محدود نه و، بلکې یو شمېر خوځښتونو په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت اعتراضونه کړي دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانستان د پرمختللو ځواکونو غورځنګ په نوم د ښځو د یو اعتراضي خوځښت غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل.
جهان باید طالبان را حمایت
نړۍ باید د طالبانو ملاتړ ونکړي. د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي او ښځو ته د کار ازادۍ، تعلیم او برابرۍ حق ورکړي. نن ښځې له کوره نشي وتلی ځکه د حجاب په پلمه زندانی کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو یو شمېر خوځښتونه وایي نشي کولی د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ په پټه هم ولمانځي. د یو خوځښت مسؤولې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
موږ پرون هم د ښځو ورځ ولمانځله. د دوی یعنی طالبانو حوزه زموږ د مخې دفتر ته ده. نجونې له دوو دروازو را ننوتې، طالبان هم راغلل او ویې ویل دا څه روان دي؟ نن ولې دومره ډېرې نجونې دي؟ دا چې موږ دوه ورځې مخکې سمنک اچولی و، موږ وویل چې موږ سمنک ویشو. دوی د مراسمو تر وروستیو هلته و تر څو موږ انځورونه او ویډیو وانخلو.
د ښځو د سیاسي مشارکت خوځښت، د ښځو د یووالي او پیوستون خوځښت، د ښځو د هیلو پنجرې خوځښت، د عدالت غوښتونکو ښځو غورځنګ، د افغان ښځو د تاریخ او بدلون غورځنګ او د افغان معترضو ښځو په لسګونو نورو خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو سره د ښځو د نړیوالې ورځې د مبارکۍ تر څنګ د عدالت غوښتنې پیغامونه خپاره کړي دي. په همدې حال کې د افغان معترضو ښځو په پریکړه لیک کې د بشري حقونو له بنسټونو غوښتل شوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قوانین په تصویب او تطبیق کې له غور کار واخلي او طالبان دي د نه ختمیدونکي جنایتونو او د افغانانو د بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په تور محاکمه شي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول ملاتړ او تعامل بند کړي او په نړیوالو غونډو کې د ښځو د حقونو د استازي په توګه د لاریون کوونکو ښځو حضور ته پاملرنه وشي. دوی له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د ازادۍ او د جنسیتي برابرۍ او د افغانانو د حقونو پر بنسټ د یوه ټولګډونه حکومت د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. طالبانو تل ادا کړی چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، هغه چې نړیواله ټولنه یې یوازې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې ګڼي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر له پاکستان څخه د طالبانو د حکومت د غړو د کورونو د ایستلو او د هغوی د غیر قانوني شتمنیو د ثبتولو غوښتنه کړې. جان اسګزی په دې ورستیو کې په خپل ایکسپانډ کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د طالبانو د رسمیت ترلاسه کولو په مخنیوي کې له امریکا سره همکاري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د جان اسګزی دغه نظر شخصي بولي، خو وايي په ټوله کې د دواړو حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې مناسبې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې د طالبانو حکومت باید د هغه پټکو د ترهګرو د نه کنټرولولو بیا پریکړي. جان اڅکزی په دې وروستیو کې په خپل ایکسپانډ له پاکستان د افغان طالبانو د خړو د کورنیو د ایستلو او د اڅکزی په خبره د هغوی د ناقانونه شتمنیو د ضبطولو غوښتنه هم کړې. نوموړي دغه شان وړاندیز کړی چې پاکستان د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخنیوي کې له امریکا سره همکاري وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د راولپنډۍ ښار پولیسو په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې په اډیاله زندان چې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان پکې زندانی دی د برید پلان یې شنډ کړی دی. د پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې اداره وایي درې تنه افغانان یې د دغه برید د پلانولو په تور له زیاتو وسلو او مهماتو سره نیولي. جان اڅکزی د دغه کسانو نیول په تروریزم کې د افغانستان د ونډې خطرناک نښه وبلله. وی ویل چې د دواړو هیوادونو په پولو کې د تروریستانو د تګ راتګ په کنټرولولو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان غوښتنه له پامه غورځول شوې ده. تر دې وړاندې هم پاکستانی چارواکو افغانان په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو پاکستانی چارواکی په مستقیم ډول په دې هیواد کې د یوې ترهګریزې احتمالي طرحې مسؤل طالبان بللي او له اسلام آباد یې غوښتي چې له افغان طالبانو سره چلند جدي کړي. هم مهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان د جان اڅکزی دغه نظر شخصي بولي، خو وایي په ټوله کې د دواړو حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې مناسبې دي. د دوی له ډلې احمد سعیدي ازادي راډیو ته وویل
اصلا هغه څه چې ښاغلی اڅکزی د طالبانو په اړه ویلي د یو شخص نظر دی، نه د پاکستان د حکومت. هغه د مرکزی کابینې وزیر هم نه دی، د ایالتي کابینې وزیر دی. ښایي یوه ننګونه شي، خو هغه دومره ارزښت نه لري چې د پاکستان د حکومت د سیاست په څیر هر اړخیز اغیز ولري.
بل سیاسي کارپو اسحاق اتمر هم دغه څرګندونې شخصي بولي، وایي چې پاکستان اوس په داسې وضعیت کې نه دی چې پر طالبانو دا ډول فشارونه راوړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې په ټکر کې نه دي.
هغه ستراتیژي ته په کتو چې پاکستان یې لري، د هماغه پالیسۍ پر اساس د افغانستان له هر حکومت سره مخ ته ځي، خو زه باور نه لرم چې دوی دې له یو بل سره په ټکر کې وي.
تر دې وړاندې هم اسلام آباد پر افغان حکومت د پاکستانی طالبانو په ملاتړ تور پورې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ له نشتوالي شکایت کړي. د طالبانو حکومت د دغه پاکستانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ورته تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤل نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې بشري مرستې د حماس پر ضد جګړه کې د فشار د وسیلې په توګه نه کاروي. هغه دا خبره د امریکا کانګرس ته په وینا کې کړې ده. ولسمشر بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه هم وکړه. سباندې پنځه میاشتې کېږي چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده. جزئیات فريدي سيال په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې د حماس وسله والې ډلې پر ضد جګړه کې بشري مرستې د فشار د وسیلې په توګه نشي کارولی. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. بایدن کانګرس ته د خپلو خبرو په یو برخه کې په غزه کې پر موقتی اوربند تاکید وکړ او ویل د بیګونه خلکو ساتنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
زه بی وقفې د هغه اوربند لپاره چې شپږونی به دوام وکړي څو ټول بندیان را خوشي شي، ټول یرغمل شوي آزاد او خپلو کورونو ته راستانه شي او د نزغملو بشري بحران ورسره راکم شي هڅه کوم.
د روژې میاشتې په درشل کې هڅې روانې دي چې په غزه کې موقتی اوربند وشي. ولسمشر جو بایدن په عین حال کې د امریکا پوځ ته امر وکړ چې غزې ته نږدې د یو بندر د جوړولو لپاره دی د بیړني ماموریت مشري وکړي. د دې بندر د جوړولو موخه غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیا یاده شوې، چرته چې د قطع په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. له بل پلوه برېټانیا ویلي له امریکا سره په ګډه غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره یو ساحلي دهلیز جوړوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون نن په ټولنیزو شبکو کې په یو پیغام کې په دې اړه د خپل هیواد د چمتووالي په اړه ویلي دي. هغه زیاته کړې له اسرائیلو بیا هم غواړي چې غزې ته د بشري مرستو د داخلېدو اجازه او اړمنو کسانو ته یې د رسیدو لارې برابرې کړي. په غزه کې د جګړې د پیل څخه باندې پنځه میاشتې کېږي. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان ووژل او یو شمېر نور یرغمل له ځان سره غزې ته بیوړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې د امیر روغتیا وزارت په خبره تر اوسه په دې جګړه کې څه باندې 1500 کسان ووژل شوي او په زرهاو نور ټپیان شوي دي.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه هم لرو. د یو شمېر مېرمنو پیغامونه دي چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي دي. خو همداراز په غزني کې د کونډو مېرمنو له ستونزو هم په یو راپور کې تاسو خبرې و. خو مخکې تر دغو یو جالب مطلب لرو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د مشتري پسپوشمۍ کې موجود اکسیجن تر هغه څه کم بولي چې پخوا یې اټکل کاوه. د جونو په نوم د ناسا ستور بیړۍ د مشتري پسپوشمۍ کې د اکسیجن د تولید شواهد موندلي دي. ساینسپوهان وایي احتمالا په دې سپوشمۍ کې د تر اوبو لاندې سمندر شته. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
تاسو څېړنې ښیي چې د مشتري په سپوږمۍ کې تر هغه څه اکسیجن ډېر لږ دی چې مخکې اټکل کېده. د ناسا جونو ستور بیړۍ حاضر ده د مشتري په دې یخې سپوږمۍ کې چې اروپا نومیږي د ژوند د امکاناتو په اړه څېړنه کوي. تر دې وړاندې ناسا ویلي وو چې د مشتري په کنګل سپوږمۍ کې د ورځې زر ټنه اکسیجن تولیدېږي. ناسا همداراز ویلي وو چې د جونو ستور بیړۍ له لوري ورکړل شوي معلومات ښیي چې د مشتري اروپا سپوږمۍ ممکن د ژوند کولو وړ وي. خو وروستۍ څېړنې ښیي چې د دې سپوږمۍ پر سطح موجود اکسیجن دومره نه دی چې د ژوند احتمال زیات کړي. جونو ستور بیړۍ د 2022 په سپتمبر کې هغه مهال چې د اروپا سپوږمۍ په 260 مایلۍ کې تیرېده د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړل. د دغو معلوماتو پر اساس په 24 ساعتونو کې د زر ټنه اکسیجن د تولید معنا دا ده چې دومره اکسیجن د 1 میلیون انسانانو د ژوند کولو لپاره کافي دي. په جونو ستور بیړۍ کې د جی ای ډی ای په نوم وسیله د اروپا سپوږمۍ له برسېرنې برخې راوتونکي هایدروجن ګازونه څېړلي. دا وسیله ساینس پوهانو ته فرصت ورکوي چې په اروپا سپوږمۍ کې اکسیجن اندازه کړي. څېړنې وښودله چې اروپا سپوږمۍ په هره ثانیه کې 12 کیلوګرامه اکسیجن تولیدوي. تر دې وړاندې پوهانو داسې شواهد موندلي وو چې احتمالا د دې سپوږمۍ تر کنګلونو لاندې د تروو اوبو سمندر شته. له همدې کبله دوی د دې سپوږمۍ په اړه پلټنو او څېړنو ته پام زیات کړی دی.
د انجن په شونځي کې دا اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په غزنی کې ګڼې کونډې او یا هم هغه مېرمنې چې د کورونو سرپرستي ور په غاړه ده وایي بې وزلي، غریبي او فقرې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې ده چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا 40 کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومان سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپل هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکو ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. دی په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخت وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزدۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې محال ده. اوس په کور کې 12 نفره یم. درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناس یم. خدای مهربان دې داسې موسسه مهربان دې نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشاله یې، موږ یې خوشاله یې. لکه فاتح په غور سیمو تجارت داسې
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. ونفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ فرصتی برابرولی سی نور نو دا غی تعلیم شزوان او شراتلون کی ورسخه پات دی.
د کونډو بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خواشینۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، د هغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزني مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتې وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري، دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسېدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوسم د مارچ د اتمې په مناسبت د څو افغانانو سرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
دا یو د خځو لپاره په افغانستان کې سختین ورځ چې یو خځه تیروي په دې اساس چې ځکه اوس نه درس شته دی نه کار شته نه وظیفه شته. د خپل مینې چې خانه جمهوریت کې ما یعنې وظیفه درلودل نو اوس هغه خو بیا هم کوه دقه چې خبره د ماشا ته د خځو لپاره بیا یو خبره اوس وخت بیخي سخته شوې ده ځکه نه وظیفه شته نه درسونه شته نه کار وظیفه خپل نه هغه وخت
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنی حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د ښځو له ورځې سره سمون خوري، زه خپله د کابل پوهنتون د فارماسي فاکلټي محصله یم. ما یوازې یو کال درس ولوست دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پوهنتونونه بند شول، فعلا خو د درس او اجازه نه لرو. یعنی یوازې هغه یو کال ما وویلې او په ډېرې خوشحالۍ سره چې اوس موږ نشو کولی چې لاړ شو پوهنتون ته د درس لپاره، سره له دې چې په ډېرو زحماتو باندې ما خپله د فاکلټي ته ځان کامیاب که ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس وویلې، دولس کاله مکتب بیا یو کال آمادګي د دې لپاره چې پوهنتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو شوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغان خور په صفات او د ټول ښځو په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي. نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغان ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
له ماشومتوبه د ښځو له نړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنې اوس ښځې سي دي هېڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي، ځکه کله سي سختۍ ډېرې سي نو بیا له چا هغه خپل اهمیت هم هېرېږي او فکر کوي سي زه رښتیا هم هېڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یوه عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هېڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو سي دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هېڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت 6:00